بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چې بخون که او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې م نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے چاته به دروغ جن وایست او څوک به وجنی او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغختی دي یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلې دي نو ډیر لک کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو په مازیګرنۍ خبرونه کې درته هرکلی وایو. دوستانو په دې یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د خالي ورځ یشنبه د 1401 هجري لمریز کال د قوس یا لیندې د میاشتې 12مه د 1444 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې 8مه او د 2022 میلادی کال د دسمبر د میاشتې 3مه نیټه ده. دوستانو د خبرونې په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې په افغانستان کې د ترهګرو حملو او چاودنو او د ناامنیو د دوام په هکله سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. ورپسې تلپاتې وږمې نومې پروګرام اورېدی شي او د خبرونې په دوام کې ورځپاڼو ته د کتنې برخه لرو او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د معلولینو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځانګړې وینا درته در اورو. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره مل وو وسې رازو ل یوې لنډ شان د می ورسته. د تهران رادیو مینوالو په ایران کې د مازیګر څلور بجې شوینو غوښ شي د دې محل خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل د ایران د اساسي قانون د اجرا په طریقو او لارو چارو کې د بدلون هیڅ امکان نشته. د ایران د اټمي انرژي د ادارې مشر هم وایي د اټمي سلاکوټونو د پراختیا په لور ګړندی او چټک حرکت پیل شوی دی. کابل کې د پاکستان په سفارت له حملې وروسته د طالبانو خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری ته ټلیفون کړی دی. ملګرو ملتو په افغانستان کې د سفارتي ځایونو په خوندیتوب ټینګار کړی او عمران خان یو ځل بیا له حکومت د انتخاباتو د کولو غوښتنه وکړه. موسم د خبرونو تفصیل. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې د ایران د اسلامي جمهوریت اساسي قانون هیڅ بندون نه لري وویل اساسي قانون د جمهوریت او اسلامیت ضمانت ورکوونکی او د اسلامي انقلاب څرګندونکی او تجسم دی. د ایران پریس خبری آژانس د خبر له مخې سید ابراهیم رئیسی د اساسي قانون د اجرا د مسؤلیت په ملي غونډه کې په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې د ایران د اسلامي جمهوریت اساسي قانون هیڅ بندون نه لري وویل اساسي قانون د جمهوریت او اسلامیت تضمینونکی او د اسلامي انقلاب خودونکی دی. رئیسی په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې د اساسي قانون د ټولو اصولو د اجرا لپاره باید هلې ځلې وکړو زیاته کړه. زموږ هیواد د انتخاباتو هیواد دی. موږ له انقلاب وروسته ډېر ځلې ټاکنې ترسره کړې خو حیران یم کوم کسان چې د بشري حقوقو خبره کوي په سیمه کې له یو داسې نظام څخه ملاتړ کوي چې یو ځل انتخابات یې هم نه دي ترسره کړي خو زموږ له هیواد سره دښمني کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې د عدالت د عملي کېدو تر ټولو غوره لاره د قانون اجرا ده وویل موږ ټول که له هر سیاسي ګوند او بهیر څخه یو باید د قانون په اجرا باندې موافقه وکړو او قانون مداری یو اصل وګرځو. د ایران د اسلامي شورا یعنی پارلمان مشر هم د اساسي قانون د اجرا د مسؤلیت په ملي غونډه کې وویل دښمن په اساسي قانون کې د ایران د ولس اصلي باورونه او اعتقادات هدف ګرځولي دي. محمد باقر قالیباف دې ټکی ته په اشاره سره چې ټول باید په هرې ګروهنې سلیقې مذهب او قومیت سره د اساسي قانون احترام وکړو زیاته کړه. ایرانیان اساسي قانون خپل ملي میثاق ګڼي. هغه څرګنده کړه چې د حاکمیت او خلکو د اړیکو د مضبوطولو او د ایران د یووالي د ساتلو لپاره له اساسي قانون زیات معتبر او موجود سند بل نشته. د ایران د پارلمان مشر همداشان په هیواد کې ورسته او پیښو ته په اشاره سره څرګنده کړه دښمن نن سبا د ایران د ولس او ټاټوبي یووالی پیوستون او یو موټی توپ په نښه کړی دی. د ایران د اټمي انرژي د ادارې مشر په دې خبرې سره چې د اټمي بټیو د پراختیا په لور ګړندی خوځښت پیل شوی دی وویل د هیواد د برېښنا په برخه کې د اټمي انرژي ونډه باید 20% ته ورسیږي. د ایران اسلامي جمهوریت هم د خپلو ماهرانو په توانمنۍ باندې په تکیې سره له اټمي انرژي صلح ایزه استفاده پیل کړې ده او په ښه نیت سره یې ثابته کړې ده چې له دغې انرژي څخه له صلح ایزې او صنعتي استفادې پرته بل هدف نه لري. نن هم د کارکون په نامه د 300 میگاواټي بټۍ د جوړولو عملیات د خوزستان ولایت په دارخوین ښار کې پیل شول. په همدې لړ کې د ایران د اټمي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي د کارکون د اټمي بټۍ د جوړېدو د عملیاتو په پیلېدو ترڅنګ له اټمي ټکنالوژۍ څخه د برېښنا د تولید اهمیت ته په اشاره سره وویل حکومت د ارزان انرژي او سونګو د تولید په لور روان دی او په همدې موخه د اټمي سلاکوټونو پراختیا د دې ادارې په ایجنډا کې راغلې ده. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوري. افغانستان کې د قوشتېپه د لوی اقتصادي او کرهنیز کانال د سربند د رغولو کارونه پیل شول. له غزنی څخه زموږ خبریال ریپورت راکړی چې د افغانستان د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملي پراختیا شرکت له مشر عبدالرحمن عطاش د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو د نشراتو د څارنې مشر عبدالحق حماد په ملتیا د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ مشر مولوي ذبیح الله نورانی د قوشتېپه لوی اقتصادي او کرهنیز کانال د سربند رغونې د کار پرانسته وکړه. ذبیح الله مجاهد وویل چې د قوشتېپه کانال پروژه د افغانستان په تاریخ کې غټه او ډیره مهمه پروژه ده او په وینا یې دا پروژه 3.5 میلیونه جیربه ځمکه خړوبولی شي او د افغانستان په تاریخ کې به د زراعتي او تولیدي فارمونو او په اقتصادي برخه کې ډیر غټ بدلون رامنځته کړي. ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې دا پروژه به په یو وخت کې څه د پاسه 15,000 کسانو ته د کار زمینه برابر کړي او تر 3,000 ډیرې ماشینرۍ به پکې کار وکړي. اخوا په ننګرهار کې یو خیریه بنسټ کابو 200 میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده. تفصیلات یې اورو د خپل خبریال په رالیږلي ریپورت کې.
ننګرهار کې یو خیریه بنسټ نږدې 200 میرمنو ته د کار کولو زمینه برابره کړې ده. د دې خیریه بنسټ چارواکي وایي د میرمنو ته د کار کولو ټول وسایل ورکړي او د تولیداتو لپاره به بازار موندنه هم کوي. د ګلبهار په نوم د خیریه بنسټ مشر عبدالرزاق همدرد وایي د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ اړوند سمرخیلو سیمه کې خواوشا 200 میرمنو ته د کار کولو زمینه برابره کړې ده. نوموړی وایي دغو میرمنو ته د کالیو ګنډلو پر ټولو وسایلو ورکولو سربیره روزنه هم ورکړې ده. عبدالرزاق وایي د نږدې 200 میرمنو د روزنې او کاري وسایلو پر چمتو کولو یې خواوشا 2 میلیونه افغانۍ لګښت کړی دی.
تقریباً څه کم 2 میلیونه افغانۍ مصرف راغلی دی چې هغه د مشینونو اخیستل دي او هغه د تختو جوړول دي او هغه چې د خیاطۍ د کار څومره افزار دي ټول پرې اخیستل دي او د دې ورځنۍ چارې.
د ګلبهار خیریه بنسټ مشر وایي بنسټ به د دغو میرمنو تولیداتو ته په بازار موندلو کې هم مرسته کوي. هغه وایي دا لومړی ځل نه دی بلکې تر دې وړاندې هم سلګونو میرمنو ته حرفوي زده کړې او کاري وسایل ورکړي چې اوس پر خپل مټ کار کوي او د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې په خپله هواروي. دوه میرمنې چې د زده کړو تر څنګ د جامو ګنډلو وسایل هم ترلاسه کړي خوشحاله دي چې د کار کولو زمینه ورته برابر او په خپله به خپلو کورنیو ته نفقه برابروي.
کوم چې ما ماشومان ناروغ دي ډاکټر دې څه پیسې نه لري څه درک نشته د پلان دې
خوشاله یو سره او څنګه چې د کیسو دا کار کشي او مخه تلل شي او زمونږ له شانتي گزاره او دغه په برابر شي چې ټول کې دغه حل د مشکلاتو نه دی.
د میرمنو د حقونو یو فعال فتنه عزیز د کلیوالو میرمنو لپاره د کارموندنې د دا ډول پروګرامونو جوړولو ستاینه کوي او وایي د لرې پرتو سیمو میرمنې خورا بې وزله او د ډیرو مرستو حقدار دي.
چون زیاتر از خانم هایی که ما خبر داریم یا شاهدشان هستیم که سرپرست فامیل خودان هستند و این بهترین راهی هست که یک زن میتونند در اجتماع از طریق اقتصاد پیش بره.
سو وقت ورانی در ننگرهار پاچین ورسوالی که هم شپیتر تنو میرمنو تا تر روزن ورست در کار کول وسایل ورکول شوی و پر خپل مرد در کار کول ورتهی تر لاسه کرده و محمد آصف شنوار تهران رادیو جلال آباد.
خبرونو دوام تا خوکشه. د طالبانو د موقته حکومت او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په کابل کې د پاکستان د سفارت په شازده فیر باندې له ناکامې حمله وروسته په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې. د تسنیم خبری آژانس د خبر له مخې د طالبانو د موقته حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان د سفارت په شازده فیر عبیدالله نظامانی باندې له پرونی ناکامې حمله وروسته د پاکستان له خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری سره په ټلیفوني تماس کې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د افغانستان په کلک هوډ ټینګار وکړ او ډاډ یې ورکړ چې د افغانستان حکومت به د دغې حملې عاملان ډیر زر د عدالت منګولو ته وسپاري. زرداری هم د سفارتي کارکوونکو د امنیت د تامینېدو په ضرورت باندې په ټینګار سره څرګنده کړه د افغانستان حکومت باید د ترهګرو په لاس د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د کمزوري کېدو مخه ونیسي. له دې مخکې د پاکستان د خارجه وزارت ویاند هم رسنیو ته ویلي و چې اسلام آباد په کابل کې د خپل سفارت د بندولو یا د خپلو ډیپلوماټانو د ایستلو هیڅ اراده نه لري. له افغانستان څخه اسلام آباد ته هیڅ ګواښ نشته. د طالبانو د موقته حکومت دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونو په ردولو سره ټینګار وکړ چې د افغانستان له لورې به د هیڅ هیواد خلاف استفاده ونه شي. د تسنیم خبری آژانس خبر له مخې رانا ثناء الله ویلي چې د پاکستان تحریک طالبان د افغانستان له خاورې نه د اسلام آباد د حکومت خلاف کار اخلي. هغه ویلي و چې د پاکستان تحریک طالبان د فعالیت مخنیوي د اسلام آباد او کابل دواړو په ګټه دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر څرګنده کړې و چې د پاکستان تحریک طالبان په افغانستان کې پوره امکانات او وسایل لري او کابو 15,000 جګړه مار یې په افغانستان کې پټ شوی دی. د طالبانو د موقته حکومت دفاع وزارت د پاکستان د داخله وزیر د دغو څرګندونو په غبرګون کې ټینګار وکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ کوم هیواد خلاف استعمال نشي. د دغه وزارت ویان عنایت الله خارزمی وویل موږ یو ځل بیا د سیمې او نړۍ ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوو چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ یو هیواد خلاف کار وانخیستی شي. پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت په شازده فیر باندې له ناکامې حملې وروسته د ملګرو ملتو امنیت شورا هم له ټولو لورو وغوښتل چې د ډیپلوماټیکو ځایونو د حفاظت او امنیت احترام وکړي. د اوا خبری آژانس د خبر له مخې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې دغه شورا د سفارتي او کنسولي ځایونو د خوندیتوب او مسؤلیت په بنیادي اصل او د ویانا د 1961 کال د کنونشن له مخې د کوربه هیوادونو د ژمنو په ترسره کولو باندې ټینګار کوي. د طالبانو د موقته حکومت خارجه وزارت هم په کابل کې د پاکستان په سفارت باندې د حمله په غندلو سره وویل غرضی کسان نه پریږدو چې سفارتي ځایونو ته ګواښ جوړ کړي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم له حکومت نه وغوښتل چې زر تر زره د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره له اپوزیشن سره خبر وترو ته لومبېتوب ورکړي. د پاکستان تیر وزیر اعظم عمران خان له قدرته له څنګ ته کېدو وروسته د اسلام آباد حکومت ته په کراتو ویلي دي چې له وخته مخکې د ټاکنو ترسره کولو لپاره مذاکرات وکړي ترڅو په هیواد کې د سیاسي بې ثباتۍ لامل شوی بندون ختم شي. خو د پاکستان اوسنی وزیر اعظم شهباز شریف د عمران خان دغه غوښتنه نه ده منلې او وایي چې د راتلونکي میلادي کال انتخابات به د پلان مطابق ترسره کیږي. عمران خان همداسې ګواښ کړی چې د دغه ګوند لخوا چلول کېدونکې صوبایي اسمبلی به ماتې کړي. هغه د خپل ګوند کسانو ته په وینا کې ویلي و چې یا به حکومت د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره له موږ سره خبرو اترو ته کینی یا به موږ صوبایي اسمبلی ماتوو. خو د خبرو اترو دا وړاندیز د عمران خان یو شاتګ دی چې له دې مخکې د پخوانی اپوزیشن ګوندونو په شمول له ائتلافي حکومت سره له خبرو اترو سره مخالفت کړی و. د خبرونو پای. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غک
سیاسی تبصرہ.
رانو قدر منوری دن کو زمون سیاسی تبصرہ پا افغانستان کے د تراہگرو چودنو او نا ہم نے او د دوام پا حق لدنو پا مرتا وکڑے. افغانستان پرون یو ځل بیا د تراہگرو چودنو کتون کے وو. پرون پا کابل کے د پاکستان د سفارت پا شازدہ فیر باندی چودنو وشوا. او لدی مخ کے پا سمنگان کے پا یوی مدرسے کے د چودنی لعمل لشلو زیاد کسان وجل شوی دی چی پا افغانستان کے د امنیت د پایدارے پا حق ل د اندیخنو دوام تا یہ لمن وو وحلا. افغانستان کے دا پاکستان دا سفارت شازدہ فیر عبید اللہ نظامانی پا کابل کے دا دغه هیواد پا شازدہ فیر باندې دا نامعلوم و بریدگرو لڈزو روغ ووت خو یو ساتون کے جوبل شو. دا یاد حملے پڑا تر او سچا نه دا منلی. دا پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف په یو پیغام کې په کابل کې د پاکستان د سفارت د شازدہ فیر د وجلو کوشش وغند او د طالبانو له حکومت د بریدگرو د معلومولو او نیولو په لړ کې د رانو تحقیقات غوښتنه وکړه. هیڅ شک نشته چې په کابل کې د پاکستان په سفارت باندې له حملې څخه د بریدګرو ډیر مهم هدف د دغه هیواد او طالبانو ترمنځ د اړیکو خرابول دي. او مهمه خبره دا ده چې په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د مذهبي ځایونو او دینی مدرسو خلاف ترهګرې حملې زیاتې شوې دي او په کې په سمنګان کې ترهګرې حملې او د کابل په ایمان مسجد باندې حمله ته اشاره کولې شو چې له عملی لزګونه تنمړ او جوبل شول. د سیخکاری چې د داعش ترهګرې ډلې په شان د طالبانو سیاسي سیالي بخنه غواړم. د طالبانو سیالي ډلې د افغانستان د خلکو او د سیاسي او روزنیزو ودانیو د امنیت تامینولو لپاره له چیلنج سره د طالبانو د امنیتي توان ته مخامخولو کوشش کوي. پر دې سربیره داسې ښکاري چې په افغانستان کې فعال ترهګرو ډلو خپل عملیاتي کړچارونه په مذهبي ځایونو او د شخصیتونو په دفترونو او همداشان په سیاسي ودانیو باندې حملو ته اړولې دي چې ډېر خطرناک دي. په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپوه عبداللطیف نظری په دې حقله وایي طالبانو په ځلونو ژمنه کړې ده چې د افغانستان د خلکو امنیت ټینګ کړي خو په عمل کې نه یوازې په دغه هیواد کې پایداره امنیت نه دی ټینګ شوی بلکې داسې ښکاري چې ځینې ډلې غواړي په اسلام آباد کې د طالبانو موقعیت کمزورې کړي ځکه چې د طالبانو یوه ډیره مهمه اډانه د پاکستان حکومت او پوځ دی. کابل ته د پاکستان د خارجه وزیر د مرستیال هنار ربانی کر له سفره څو ورځې وروسته د دې هیواد د سفارت په شازدہ فیر باندې حمله د اسلام آباد لپاره دا روښانه پیغام لرلی شي چې د افغانستان په چارو کې له دخالت لاس واخلي. دا موضوع د افغانستان لپاره له دې اړخه مهمه ده چې د پاکستان حکومت دغه هیواد ته د خپل انګړ په توګه ګوري. په عین حال کې په کابل کې د پاکستان په شازدہ فیر باندې حمله د پاکستان له پوځ سره د روغې جوړې له تړونه د تحریک طالبان پاکستان ډلې له وتلو سره نااړونده نشي کېدلی ځکه چې دغه ډلې خپلو کسانو ته حکم کړی دی چې په هر ځای کې د پاکستان په ګټو باندې حملې وکړي او که په کابل کې د پاکستان د سفارت په شازدہ فیر باندې حمله د تحریک طالبان کار وي نو ویلی شو چې دغه ترهګرې ډلې هڅه کړې ده چې د پاکستان په وړاندې د قدرت ښودنې په ترڅ کې وښایي چې پاکستان ته د تاوان رسولو لپاره ضروري توانمنی لري. د افغانستان د چارو یو کارپوه علي خزائی په دې حقله وایي کابل کې د پاکستان د سفارت په شازدہ فیر باندې حمله په داسې حال کې چې افغانستان ته د میرمن هنار ربانی له سفر او د پاکستان له پوځ سره د اوربند له تړونه د تحریک طالبان ډلې له وتلو وروسته په کابل کې په تیره بیا د پاکستان په سفارت پورې د اړوند کسانو امنیتي تابعیاوې ټینګې شوې وې خو تر یو حده مشکوک ښکاري. له دې امله دا احتمال چې داسې لاسونه وي چې په طالبانو باندې د پاکستان د پوز د باونه زیات کړي له ذهن څخه لری نه ده. تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې تلپاتې وږمې نومې پروګرام واورې.
تلپاتې وږمې دیر قدرمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو د تلپات وژنه په دې نوی لړۍ کې تاسو ته د مختلفو تفسیری او معرفي موضوعاتو په اړه د حضرت آیت الله وزما سید علی خامنه ای نظرونه وړاندې کیږي. هغه حضرت د دغه پروګرام په دغه برخه کې فرمایي چې فلسطینی ځوانان له خپل کرامت دفاع ته تږی دي. په فلسطین کې حماس او اسلامي جهاد او په لبنان کې حزب الله په ټولو غاړې خلاصې کړې دي. دوی باور لري چې اروپایي دولتونو ته نه ده پکار چې حزب الله چې یو سرلوړی مجاهد تنظیم دی غیر قانوني وګڼي. غیر قانوني خو د امریکا په شان رژیم دی چې داعش جوړوي. راځئ چې د هغوی وینا ته غوږ شو. هغوی فرمایي فلسطینی ځوانان له خپل کرامت دفاع ته تږی دي. په فلسطین کې حماس او اسلامي جهاد او په لبنان کې حزب الله په ټولو غاړې خلاصې کړي. دنیا نه ده هیره کړې او هیره به نه کړي هغه ورځ چې صهیونیست پوځي د لبنان پولې ماتې کړې او تر بیروته پر مخ لاړ، او هغه ورځ چې د آریل شارون په نامه جنایتکار قاتله په صبرا او شتیلا کې د وینې لختي وبېهولې او نه یې د هیره کړې او هیره به یې نه کړي هغه ورځ چې همدغه پوځ د حزب الله د زپونکي ګزارونو لاندې بېله دې بله چاره نه لرله چې د ډیرو تلفاتو په ورکولو او په خپل ماته په اعتراف سره د لبنان لپورو شاتګ وکړي او د اوربن لپاره سوال زاری وکړي. ډک لاسونه او د طاقت دریز یعنی ده اوس نو پرېږده هغه یوروپی هیواد چې باید صدام رژیم ته د کیمیایي موادو د ورکولو په خاطر باید تر ابده شرمېدلی وي. حزب الله سرلوړی مجاهد غیر قانوني ګڼي. غیر قانوني خود امریکا په شان رژیم دی چې داعش تولیدوي او دغه شان نور رژیمونه. ډیرو محترم اوریدونکو د تلپاتې وژمې د دغه پروګرام وخت هم همدومره وو. نو حاضر دم زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې ورسپانو ته د کتنې پروګرام لرو، او ورپسې هم د معلولینو او معیوبینو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه، یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ اډرس، او pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده.
روت سپانو تا کتنه
دیرو محترم اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمه ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسمانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. لما معمول سره سم اول به د تهران او کابخونو د کابل او ځینې نورو بهرني ورسپانو ځینې مطالب به له تاسو سره شریکوو. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ. ګلون اوریدونکو، د تهران چاپ له ورسپانو څخه په سر کې اطلاعات ورسپانه راخلو. د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه په خپل نننۍ ګڼه کې د ځینو بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ لیکي. ملګري ملتونه ویلي چې د ایران او عراق ملګرتیا په سیمه کې د ثبات د رامنځته کېدو سبب شوې ده. په بغداد کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي استازی د ایران او عراق د ملګرتیا په اړه ټینګار کړی دی چې دغه ملګرتیا په سیمه کې د امنیت او ثبات سبب شوې چې باید دوام ومومي. د شفق نیوز د خبري سرچینې له قول د ملګرو ملتو د عمومي منشي استازی جنین پلا ساخرت په بغداد کې د ایران د سفیر محمد کاظم ال صادق کتنې ته تللی و. په دې کتنې کې د ایران سفیر ایران ته د عراق د صدر اعظم محمد شیال سوډانی سفر ډیر ګټور بللی دی. د غورسپان بیا په یو بل خبر کې لیکي چې د افغان رسنیو له قوله پارون په کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند پر دفتر برید ترسره شوی. د دغه ګوند لخوا په یوه خبره شوې اعلامیې کې هم ویل شوي د جمعې لمانځه پر مهال دوه تنه شریرو عناصرو چې د افغانستان د حزب اسلامي ګوند پر مرکزي دفتر یې وسلوال برید کړی و، موخې له رسېدو مخکې د خپل عمل په سزا ورسېدل. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د ګوند مشر او نور مشرانو ته په دغه برید کې زیان نه دی اوخته، خو یوازې د حکمتیار د حمایوي قطعې د دوه تنه ساتونکي سرسري ټپیان شوي. د ګلبدین حکمتیار المسی او عبیدالله بهیر په خپل یوه ټویټر پانه کې بیا ویلي چې په دغه برید کې نیکته کوم تاوان نه دی رسېدلی او خپله ورسره دی. تر اوسه د کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. له دغه برید وروسته حکمتیار په لنډه وینا کې ویلي چې بریدګر چادرې کې ورغلی و. بل خبر دا چې په سوریه کې د ترکیې د وروستیو پوځي عملیاتو پر ضد د امریکا د ښکاره مخالفتونو نه وروسته د امریکا او انقرې اړیکې لانجمنې شوې. په پی کې کې پورې د تړلیو ترهګرو د لمنځه وړلو په ادعا سره ترکیه د سوریه په شمالي سیمو کې پراخې پوځي عملیات له سره پیل کړي چې دغه موضوع امریکا یې په غوسه کړې او سبب شوې ده چې دا دوه د ناټو غړي او ډیر پخواني او اوږدمهاله متحدین له یو بل سره مخ شي. ډیر عزتمنو اوریدونکو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورسپانه ده چې د بیلابیلو خبرونو په لړ کې لیکي. بحرینیانو د فلسطین له بیرغ سره د صهیونیستي رژیم د مشر پر ضد لاریون وکړل، په داسې حال کې چې د اسرائیل د اپارټاید رژیم مشر د یک شنبه په ورځ منامې ته به سفر وکړي. بحرینیانو د صهیونیستي رژیم سره د الخلیفه رژیم د اړیکې د عادي کولو پر ضد ډیر پراخ رالیونونه ترسره کړل. د لبنان حزب الله ویلي دي چې د هغه ولسمشر چې د امریکانو کار دی سره ملګرتیا نه کوو. د لبنان د حزب الله مرستیال ټینګار وکړ چې د امریکا او صهیونیست رژیم د پروژو د مزدور ولسمشر سره مخالفت او ملګرتیا نه کوو. په لبنان کې لویدیس پالو څو میاشته کېږي چې د یو حکومت له جوړولو څخه مخنیوی کوي او لبنان تر اوسه ولسمشر نه لري. بل خبر چې کیهان ورسپانه ورته انعکاس ورکړی دی د افغانستان د پیښې په اړه ده، او هغه هم د ګلبالدین په اړه وایي چې د ګلبالدین حکمتیار له غوږونو نږدې څخه خطر رد شو. بل خبر چې کیهان ورسپانه ورته انعکاس ورکړی د ګلبالدین په اړه ده، او داسې لیکي چې د ګلبالدین حکمتیار له غوږونو څخه خطر تیر شو. تر عنوان لاندې بیا همدغه پیښې ته اشاره کوي چې پرون په افغانستان په کابل کې د ګلبالدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند پر دفتر برید شوي، خو حکمتیار پکې سالم پاتې شوي. عزتمن اوریدونکو، اوسم که ستاسو وخت واخوي زو کابل خواته، او د کابل ځینې ورسپانه به تاسو ته ولولم. په سر کې مسیر ورسپانه. مسیر ورسپانه په خپل نننۍ انټرنیټي سایت کې لیکي چې طالبان وایي سره له دې چې په هیواد کې جګړه پای ته رسېدلې، خو نړیوالې ټولنې طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو ویاند وایي تر اوسه د نړۍ قدرتونه له طالبانو سره د رسمیت پیژندنې په اړه اصلي هوکړې ته نه دي رسېدلي، او دا ستونزې زیږوي. شنونکي پر دې باور دي چې د رسمیت پیژندنې لپاره د نړیوالو د شرایطو پوره کول او په ځانګړې توګه نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړه به د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره لاره خلاصه کړي. تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست ویلي چې د افغانستان له سرپرست حکومت سره د نړیوالو د اړیکو شوالی د ټول ګډون حکومت له جوړېدو نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړه، د بشري حقونو رعایتېدو، او د نورو هیوادونو په وړاندې د افغانستان د خاورې نه کارېدو پورې تړلی دی. د غورسپان بیا په خپل سایت کې په یو بل خبر کې لیکي چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې خبرو کې نوموړي په کابل کې د پاکستان پر سفارت ډزې وغندلې، او ډاډ یې ورکړ چې د سفارت امنیت ته به ځانګړې پاملرنه کیږي، او د پیښې د عاملینو د پیدا کېدو او د قانون منګلو ته په سپارلو کې به پوره هڅه وکړي. سرچینه زیاتوي بوټو څرګنده کړه چې دغه ډول پیښې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نشي خرابولی، او هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي چې په داسې اعمالو کې کامیاب شي. نامعلومه وسلوالو پرون په کابل کې د پاکستان پر سفارت ډزې وکړې، او د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دا پیښه په کلکه غندلې ده. قدرمن اوریدونکو، دا هم د کابل 800 ورسپانه دا چې په خپل نننۍ سایټ کې داسې لیکي: د حزب اسلامي مشر ګلبالدین حکمتیار د هغه پر دفتر له بریز 100 ساعته وروسته یو پیغام کې وویل چې په چادرۍ کې دوو ځانمرګو بریدګرو د هغه پر دفتر برید وکړ. هغه جمعه د لندۍ پر یولسمه په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې د لمونځ کوونکو د وتلو پر مهال د دغو بریدګرو په ډزو کې یو تن وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د حکمتیار په وینا بریدګر موخې ته له رسېدو مخکې ووژل شول. د راپورونو له مخې نن وسلوالو کسانو د کابل د شپږمې امنیتي حوزې په اړوند دارالامان سیمه کې د اسلامي حزب د مرکزي دفتر پر جماعت د جمعې لمانځه پر مهال برید وکړ. د سرچینو په یونا بریدګرو چې په یوه کرولا ډوله موټر کې ځای تر ځایه رسولی وو او ډزې وکړې. د حزب اسلامي د مشر د جمعې لمانځه خطبه یې ګډوډه کړه. حزب اسلامي د یوې بیانیې په خپرولو ویلي چې په دغه برید کې حکمتیار او نورو مشرانو ته زیان نه دی رسیدلی. په همدې حال کې د پاکستان دولت اعلان کړی چې په کابل کې د دغه هیواد پر سفیر هم ډزې شوي او په دې پیښه کې لږ تر لږه یو کس ټپي شوی او د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف په کابل کې د دغه هیواد پر سفارت برید غندلی او د دغه پیښې له عاملانو سره د چلند او بیړنۍ رسیدنې غوښتنه کړې ده. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د معیوبینو نړیواله ورځ ګلونو اوریدونکو، د معیوبینو نړیواله ورځ په 1992 میلادي کال د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ لخوا اعلان شوه او هر کال د دسمبر 3 نیټه د معلولانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دې مناسبت موږ هم یو ځانګړی پروګرام تاسو ته برابر کړی چې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ګران اوریدونکو، د معیوبینو د نړیوالې ورځې په توګه د دسمبر د 3 نیټې د اعلان هدف د مختلفو معیوبیتونو یا معلولیتونو په هکله د نړیوالو د عامه افکارو رونول او پوهول او د هغو معلوماتو زیاتول دي چې باید په ټوله سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي اړخونو کې د معلولو کسانو لپاره پیدا کړی شي. هر کال د معیوبینو د نړیوالې ورځې په رانږدې کېدو سره د دغه پرګنې ملاتړ ته خاص پام کیږي او یو فرصت پیدا کیږي چې له مختلفو اړخونو د هغوی په مسایلو باندې غور وشي. سږ کال د معیوبینو د نړیوالې ورځې پیغام د معیوبو کسانو توانمنول او له برابرۍ او ګډون اطمینان حاصلول دي. په حقیقت کې د سږ کال موضوع د پراخې، عادلانه او پایدار پراختیا لپاره د معیوب کسانو د توانمنۍ زیاتول دي.
د ملګرو ملتو د 1992 میلادي کال منشور د معیوبانو ورځ د هغو کسانو د حقوقو د اړتیا لپاره ګڼي چې له حسي او حرکتي محدودیتونو سره سره له انساني جوهرې د برخورتیا په وجه باید د نورو په شان له ټولنیزو او د هوساینې له امکاناتو برخور شي. د ښوونې او روزنې، روغتیا، استوګنې، کار، روزګار او تفریحي امکاناتو برخورتیا ټول د معیوبینو په حقوقو پورې اړوند د قوانینو او اصولو چورلیزي موضوعګانې دي.
مایوبین د وسمنې استعداد او د کار او زیار له نظره له نورو خلکو سره هیڅ فرق نه لري او د نورو په شان وړتیا او اراده لري، نو ځکه لویو کامیابیو ته رسیدلی شي. هغوی کولی شي چې د نورو حواسو په فعالولو سره د یو غړي یا حس د کمښت او نشتوالي له امله را پیدا شوی محدودیت جبیره کړي. د جبران مسله په شخصیتي زمینو کې هم لیدل کیږي. مثلا کوم کسان چې له بدني نظره کمزوري وي خپل ذهني قوا زیاتوي. پر دې اساس له روغو کسانو سره د معیوبو کسانو یوازنی فرق د جسمي نیمګړتیاو شتون او په طبیعي ډول له دغه کمښتونو رامنځته شوي محرومیتونه دي. تجربه ثابته کړې ده چې هغوی کولی شي په لا ډیر صبر او حوصلې او کلکې ارادې سره خپلې ستونزې هوارې کړي، ځکه چې کلکه اراده د کامیابۍ راز دی.
اراده او مستقل مزاجی هغه تورې دي چې د معیوب کسانو په ژوند کې بل شان رنگ او بوی لري. هغه کسان چې خپل مخې ته د پروتو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې د خپل دنیا اتلان دي، په دې منظومان کې ډیر داسې کسان شته چې توانېدلې په مختلفو عملی او ټولنیزو ډګرونو کې بې ساري کامیابی لاسته راوړي. پروفیسر استیون هاکینګ د بریټانیا لیکوال، ستور پیژندی او فیزیک پوه دی. هغه د ریاضۍ د هغو پیچلو او دقیقو محاسباتو په وجه مشهور شوی چې د آسماني ګړنګونو یا تورو کویانو د پیدا کولو په هکله یې کړي دي. هغه د شلمې پیړۍ ډیر مشهور ساینس پوه دی. هاکینګ په 1903 کال کې د آی ایل ایس په نامه په یوې لاعلاجه ناروغۍ اخته شو. دغه ناروغۍ د سټیوین په عصبي سیستم او د ملا د شمیزو او مزغو یوې برخې ته تاوان ورساوه او د هغه حرکتي اعصاب یې تدریجا له منځه یوړل. سټیون هاکینګ د له هر ډول حرکته عاجزه و او د حرکت توان یې نه درلود. له هغه بې له هډونو او پوستکي څه نه و پاتې. سره له دې سټیون هاکینګ تسلیم نه شو او د خارق العاده مازغه لا هم د نړۍ د ناپیژاندو معماګانو د حلولو لپاره هلې ځلې او څیړنې کوي.
ګرانو اوریدونکو، نیک وویچیچ په 1923 کال د دسمبر په 14 نیټه په آسټرالیا کې پیدا شوی دی. هغه د پیدا کېدو په وخت له لاسو او پښو محروم و. که څه هم په وړوکوالي کې په ډپریشن اخته شو، خو ورو ورو یې د مور په مرسته زده کړله چې له هغې وړې شان برخې چې د پښو پر ځای یې په بدن کې راټوکېدلې وه استفاده وکړي او خپلې وړتیاوې زیاتې کړي. هغه په لیسې کې د یوې ډلې مشري په غاړه واخیستله او د خیر ښېګڼې د یوې ادارې لپاره یې مرستې غونډولې او له هغه وروسته یې عام المنفعه کارونو ته مخه کړه. نیک وویچیچ په 20 کلنۍ کې له انګریفیت پوهنتونه د اکاونټس او فاینانس مینجمنټ په برخه کې فارغ التحصیل شو. نیک په خلکو کې د محرک پیدا کولو ویناوال او د بے حد او پولی ژوند د غیر دولتي سازمان مدیر دی. د هغه له نورو مهارتونو لامبو وهل، د اس سپرلی او ګلف ته اشاره کولی شو. هغه په خپل کتاب بے حده او پولی ژوند کې وایي، زه بې له پښو او لاسونو دنیا ته راغلم، خو هیڅکله د خپلو شرایطو او حالاتو په حصار کې پاتې نه شوم. زه ټولې دنیا ته سفر کوم او ملیونونو انسانانو ته الهام وربخم چې په ایمان، امید، عشق او میړانه سره د ژوند په ناخوالو بریالي شي او خپلو هیلو ته ورسی.
قدرمنو اوریدونکو، یو له هغه کسانو چې معیوبیت نه دی تسلیم شوی میرمن ډاکټر بهاره هنر پرور ده. هغه د بایو سیستم، د کوانټومي محاسباتو او کلوننګ او د درملو د طراحۍ په برخه کې د کوانټومي کیمستري ډاکټره یا پی ایچ ډی لري او د آی ایس آی د مختلفو مقالو په چاپولو کې او د زیات شمیر علمي ویاړونو او مډالونو په ګټلو سره په 1950 کال کې د یوې مشهورې علمي څېړې په توګه وپیژندل شوه. ډاکټر هنر پرور دمګری څو کاله کېږي چې د یوې نړیوالې څېړاندې په توګه د ایډز د ناروغۍ د درملو د جوړولو په برخه کې په جنوبي افریقا کې فعالیت کوي. هغه د خپلو فعالیتونو په هکله وایي: له نیکه مرغه زما د کار زمینه او تخصصي برخه فکری ده او یوازې یوې قوي او صابر روحیې او روغ و مازغو او زړه ته ضرورت لري. په حقیقت کې ما قصدن دا څانګه انتخاب کړې ده چې له خپلو ذهني او فکري وړتیاو زیات نه زیات استفاده وکړی شم او جسمي معیوبیت زما د حرکت او ودې مخه ونه نیسي. ما ته یاد دی چې کله مې دا څانګه انتخابوله، له ځان سره مې ویل چې باید پرې نږدم زما د ویلچر پایې زما د ژوند د پایو د حرکت مخه ونیسي، او له ځان سره مې ویل یا به یوه لاره ومومم یا به یوه لاره جوړه کړم. نو په همدغه فزیکي او بدني شرایطو سره مې د خدای په فضل د هغه له الطافو پوره پوره ګټه پورته کړې ده.
خدای تعالی جل جلاله د قرآن مجید د بقرې سورې په 155 مبارک آیت کې د الهی امتحان او ازمیخت په هکله چې په وسیله د انسانانو صبر او زغم آزمایل کیږي داسې فرمایي: او ضرور به تاسو د ویرې، لوږې او د مالونو د کمښت او د ځانونو او غلو دانو د کمی په شان چارو سره آزمایو او زیرې دیوي صبر کوونکو ته. د قرآن کریم په تعبیر معیوبیت او بل هر ډول ذهنی او بدنی نیمګړتیا د انسان د ودې او لوړتیا مخه نشي نیولی. انسانان د خپل وس مطابق دنده لري چې له خپلو استعدادونو کار واخلي. له همدې امله له هیچ چا سره باید د معیوبیت په وجه فرق او تبعیض ونه کړی شي. معیوب انسان حق لري چې د نورو په شان عام ژوند ولري، تعلیم وکړي، روزګار ولري او کورنۍ جوړ کړي. په دې اړه دولتي ادارې هم باید د هغوی د خدمتونو او ساتنې لپاره شرایط او حالات برابر کړي. د قرآن کریم او نهج البلاغه په مختلفو ځایونو کې د معیوبینو چارو ته په توجه کولو ټینګار شوی دی او د دین پر اصلي متنونو او سرچینو سربیره د اسلام د رهبرانو او مشرانو ژوند هم معیوبینو ته د توجه او اهمیت ورکولو ښودونکی دی. د ډیرو خلکو د نظر په اپوټه چې فکر کوي معیوبه کسان د ټولنې د ترقی مخه نیسي، اسلام د حق شان او مقام په وجه چې معیوبینو ته یې ورکوي دغه پرګنه شریف انسانان ګڼي او ورپاره د خاصو حقوقو قائل دی. د معیوبو کسانو ساتنه او پالنه د ټولو دنده ده. دینی تعلیماتو پر اساس جسمی او ذهنی معلولان محترم دي او خدای تعالی د هغوی د دغې نیمګړتیا او تاوانونو په وجه هغوی ته اجر ورکوي، لکه څنګه چې له هغه سره نیکی کوونکو ته هم اجر ورکوي. د خدای رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: هر څوک چې یو ړوند جماعت یا کور ته پتللو کې یا د هغه د اړتیاو د پوره کولو لپاره له هغه سره مرسته او ملګرتیا وکړي، خدای ورته د هر پورته کوونکي ګام په بدل کې د یو مرئی د آزادولو بدله ورکوي او پر اختری پر درود وایي تر هغه وخته چې له هغه جلا شي. هغه حضرت سپارښتنه کوي چې په مصیبت او بلا اخته کسانو ته ډیر مه ګورئ، ځکه چې دا د هغوی د خفګان سبب کیږي.
عزتمن اوریدونکو، د دیسمبر دریمه یا د لندۍ د میاشتې دولسمه نیټه د معیوبینو د ورځې په توګه نومول شوې او دلته مناسبه د چې د هغوی په ستونزو یو څه غور او فکر وکړو. د معیوبیتونو او معلولیتونو د پیدا کېدو په عواملو سوچ وکړو او د مخنیوي لارې چارې وسنجو. بے شکه په دې فکر سره د معیوبیت د کمولو پلور لوی ګامونه پورته کولای شو.
نو ګران اوریدونکو، ستاسو ټولو د روغتیا او سلامتیا په هیله او آرزو او دعا سره او د ټولو معلولو کسانو او د هغوی د ښه کېدو په دعا او هیله سره دا پروګرام پای ته رسوو او ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.